لاس بجیشوی د ازجرډو د دې سات په خبرونه کې خبرونه زحمت شي برونه د کوم السلام علیکم تر خبرونه ورسته د نور بسته پروګرام لرو د پروګرام د مېرمنو پروګرام د پدې اړه تاسو ته یو بحث لرو خو تر هغه مخکې خبرونه په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویزو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا 40 تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یوه ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده، دې زیاته کړې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې ملګرو ملتونو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې د څرګندونې وروسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زیلنسکی پرون د ژغورونکو هڅې له نشته ولیدې. ژغورونکو هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړیدلې بند عمل په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو یو خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکوجین وایي چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې ترڅنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجری امیل او مرضیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسی د هغو شدو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اسلام اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بحث کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې په څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وجه شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په هوا کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل آوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته هم دا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. آوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه آوازونه هم په دې باندې اوسې اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو آوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک دې اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر دې ته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځل چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړې. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تېرو وختونو کې ډېر زیات بد و، او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وې. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ییزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره و چې هغوی به بیرون و، هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سوای، هغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې مواردو سوای و، کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوای ښځه یا هم دوسی ښځې چې هغوی په خپلو پښو باندې ولاړه وي، د هغوی ټول ژوند له منځه لاړه د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره. بالاخره د کلیوالو ښځو وضعیت به څنګه وي؟ ځکه دغه ښځې وي چې په خپلو پښو ولاړه وي، دوی یو کاروبار برابر کړی و، دوی یو فرصتونه برابر کړي و. د کلیوالو ښځو له کارونو نه یا د هغوی له تجربو نه یو څه د دوی لخوا استفاده کېدله په مختلفو متفاوتو برخو کې، ولی بدبختانه کله نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو، په ښځو باندې محدودیتونه زیاد شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه ښځې هم له پامه وغورځېدلې. د دغه ښځو کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مثلا نه ده چې مثلا کلیوالو ښځو ته توجه نه کېږي، یا هغه ښځو ته چې په خپلو پښو ولاړې نه دي، یا هغه ښځو ته چې دوی له خپلو حقونو دفاع کولی نه سي. دا له کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه وه، او تر اوسه پورې چې یوه اساسي ستونزه، یوه اساسي حل لار ورته پیدا شوې نه ده. یوازینی علت همدغه ده چې دې ته اساسي کار له پخوا نه نه و شوی، چې دغه ستونزه د هرې ورځې په تېرېدو سره متاسفانه زیاتېږي.
بلې، ډېره مننه آغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوي او شرغلاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو ښځو ژوند آیا تغیر شوی دی؟ او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفي دی که هغه صفات دي د دوی ژوند لکه پخوا چې وو؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی دسترسي لاسرسي هغه عامه خدماتو ته چې د تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته آیا دوی لاسرسی لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا فرض مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم کچېری عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټول خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه هم محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نه شي کولی تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې په شلو کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو باندې او ترمنځ فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسیده، یا څه هم فساد وو، او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرېده چې دوی تر څومره ترلاسه شي. د هغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلوده، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضېږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودي په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دوه ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو د لپاره هم چې هغه اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زده مریا جانې حفیظی خبره او د نظیفه جانې خبرې ټول تاییدوم. واقعا همدم رستونځي دي، او که پخوا دوی ویلي چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالي کارونه پر مخ وړل، او د ښځو د پاره، د میرمن د پاره، د یو امید او د هغه یو دروازه وه، د اقل یو ډاډ د پاره، یو مرکز و، یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و، آرایشي ډول یو شی و چې اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یاده و یا هغه و په هر صورت. اما او هغه موجود و، اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بی عدالتی که روان دی، خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست، خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي، او هغه وخت چې دوی حاکم و، ناامن سیمې عموما کلیوالو سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و، او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو په هغه ځایونه یې ناامن کړي وو، هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره، نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته، هغسې چې باید مکتب وایي کې نه استفاده کېده، نه و. ستونزې زیاتې وي، او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي، په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري، ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې، اما نه ورکوي، ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي. هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نورې خپل نه ګڼي، پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوانه، او اوس خو
هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید او پیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک پیژني. فقط هغه نه د په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کیږي، اولاد راوړي، پالنه کوي، په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په اړه لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم. حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه مېرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي. جبر او فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده، او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بې حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتیږي. اوس هر څه شخصي شوی دی، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل اوربانې قبلې، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره، دا ډیره سخته ده. واقعا دا یو لوی ظلم دی، یو ډېرې ستونزې راولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و، اوس چې لږ امن دی، ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي، هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس د اقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري، او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي، دوی ته لاسرسی لري. دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده، او څوک چې علم کوي او کار کوي، بیا کلیوالو سیمو کې دا ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي، هغوی ته ډېر شوق راځي، هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري، دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته، دا واقعا د ده تشه احساسېږي.
بله، ډیره مننه مرزی جان. ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرې پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې، اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته لاړ شي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځینې اخیستل شوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب سي، او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی؟
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل شوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو، د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې، آرزو، داسې یو څه به موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل شوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا دیوی کلیوالی خزی دیر لوی آرزو گوا یا دا چی مثلا شپا و رز بای پامدق بانده تیری دل چی دری وقت دوری تیاره که فقط ماشمان پیدا کره دا دیدی و رزینه جوند و ما کلیو که دسی خزی هم ولی دلی چی اوگوی حتی پدی خبر نول چی مثلا دا خزی حق یعنی چه یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي هغوی به یو کاروبار درلوده هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو دا ښه خبره وه ولی تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دې ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته دې رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه و چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځانه ناخبره وي یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهېږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق لري خپله یې تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی که چیرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کېږي د چا دروازه وټکوي له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې په دیرشو کلونو کې شوی وی له ډېر پخوانه شوی وی د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وی دې باید دوام کړی وی تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې نن ورځ موږ او تاسو دې شاهد یو سره دې چې ټول نظام بدل شو ولې د یو څو وزارتونو پرته نو ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي خپلې چارې مخته وړي هماغه ژوند ده چې روان ده هماغه نظام ده چې هغه ده فقط کسانې بدل شوي دي نور کسان راغلي دي هغوی په ځای ناست دي خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و دغه بنیاد جوړ ول یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ سي دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نه سي دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راسي ولی د تعلیم لپاره د ښځو د حق لپاره د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ نیمه ورځ هم مهم ده دوه کاله بیخی ډیر زیات وخت ده بیا هم یادونه دی امده کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل سوی و په ډیره خرابه استفاده وسوله د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده د ښځې له نوم نه استفاده کېدله ولې نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي
مننه مرزیه جانی نظیفه جانی حقپال ستاسو څخه پوښتنه کوم مرزیه جانی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم وو او که سم کار ورته سوی وای شي د افغانستان د پلیرو پراتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شو دل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپل خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې هدي اقل لونی به درس ووایي او مکتب ته به ولاړ سي اوس چې هغه امید هم نه وي ستاس په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل د لپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي شایي دغه څومره د دوی د لپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ
مننه ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل زه فکر کوم چې دا ډیر ژور تشويش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډیر محروم دي او حتی دوی اوس یو راتلونکی
هم خپل نجونو ته نشو کوي چې وګوري، ځکه چې په حداقل غوړه ګوري چې نصر ته چې امکانات نشته د درس او تعلیم لپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدئولوژي په اساس د خځې د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي. او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم، د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړه چې دوی آگاهی نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم، په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر، او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري، لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی، علاقه مندي لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادي اساسي کارونه چې باید شوی وای نه دي شوي، او دلایل ډېر زیات دي، د اجتماعي موانعو نه نیولې تر د جنګ او نور مسایل چې کوم دي. څلوېښت پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته او خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ، مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته، مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا ولري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوی. دوی کولای شوه چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شوه چې مسلکی آموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې، خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانع ونه رسېد دوی ته، د موانع باعث شو چې تغیرات ونه رسېږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شیانو سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو بانډو کې د دغه پریشانی و اضطراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې، مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي،
د خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسه په بندو کې اوسه افغان اوسه کافر اوسه د سایکولوژي د لحاظ په د انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او تبي چې دا په وسره مخ دی خو پاتې څنګه تشخیص وشي څنګه تداوی وشي موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې پرې مسایل باندې غږیږو او خدای دې وکړي چې زمونږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی د تیارو سره مخامخ استو خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغیرات او زر راځي او دوی ناهیلي نشي
ډیر مننه بلی اغلی نظیفه حق پال ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو شذو پورې رسیږي موږ هم په همدې هیله باندې د خبرونی لرو او موږ په نظر باندې د کلیو او باندو خلک تر ډیر پورې رادیو اوري او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې د موږ ژغ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغه بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي او شدي هم کولای سي کدوې نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي موږ د واتس اپ شمیره د 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه لمر سره شریکولای سي او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خبر نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خبر نسی او ژیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم تاسو په نظر په دې ورستوي کې چې جنونی نور شونځي تنسیت لای ترج برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی آیا تاسو داسې انجونی لیدل دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي
معنی نه کوم ورینه افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده په نورو په د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی باور وکړه د ډیرو کورنیو شاید هم چې اته همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي د دې نظر وغواړي چې هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کیږي د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي او عمر به حتی د اقل هغه وګوري په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دې په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم د دولسم به خلاصوم بیا به پوهنتون وایم بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم بیا به وطن ته کار کوم دا کوم دا ټول تینه دا ټول برباد شو دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي بې انګېزه شوي دي خپه شوي دي
ډیر زیات رواني تکلیفونه تم دی اخته شوی دی، جوړ خفګان نیولې دی، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دی، خپل په تکلیف دی، خپل ځان سره او همیشه ژاړي دوی. ډیر ستونزمن ده، ډیر سخت ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دی، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي. اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري. همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي. اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چوي دا خو دی، خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کېږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هر ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی غړي او دی توقع لري چې معلم د ښځو د پاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم. د دې فکر دوی سره نشته. دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوی ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي، او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې، مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلبیا هم شدینه ډاکټرانی ستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کېږي په شارونو کې بیا هم هدا قل ځینې شدینه ډاکټرانی وي. دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسي، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا هم اشاره وسی پنده تیر و شلو کلونو که تومر از دکری چی شوی وی لغن پخط وگه استفاده هم که دل ازه که تر دیر و زایونو پوری کزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو کز ورطا مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیدم. زکر پا تیر و وقتونو که اصلا دکتر تا تک ده خزی ضرورت نه بلولو، او هر هغه چه چور بانده که دل هر چون ده تکلیف چه پاگه تیری ده پا کور که باید درمال نشه وی. ولی پا ده اروستویو مثلا شپگو و کلونو که تردی روزایونو پوری ده چار حلسه وی و او مخصوصا پلر و سیمو که چه خوانزی فعال و انجونه چه خوانزیو تورکلی لک تو امیدواری ورطا پیدا سوی و دا خو واضح خبره ده چه کچه ری خوانزی بند و ساتل سي نور موک د لخوانځي نه فارغینی ونه لرو خامخا د ستونزې ډیری خامخا بیا هم مغی دورې تر اوګرزو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نه خواسته نور هم زیاته شي بیا د پخوا په شان ګرځي دغه ستونزه تر ډیرې اندازې پورې حل سوې وه د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره راټیټه سوې وه خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کېږي یا مثلا دقیقه د ولادت وخت کې رامنځته کېږي دا هغه مسایل و یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا کېدل د رادیوګانو لخوا د مثلا د تلویزیونونو لخوا کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانۍ کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري یا ځینې داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور و کلی په کلي د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي پوهنتونونه بندي پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي رسیدګي ورته ونیسي موږ یو ځل بیا هم تیرو وختونو ته ځو متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کیږي.
بله مننه آغلی حقپال استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپل نجونو لپاره د شونځیو غشتنه وکړه په دغه کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و یو متی الله وی ساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپل نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه. زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي هماغومره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حده پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونې زی پکته پانتونونه ته نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه یې کړې ده په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کیږي او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی په دې چې که دوی غږ پورته کړي که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کار ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي خو خپل هغه سوله ایز مخالفتونه او هغه لاره باید خلق پیدا کی تر هغه چی یا خصوصی خوانزی یا خصوصی کورسونه یا لکه در مزار و شمال ولایتونه مثال میچی ورکل یا د دوی غوندی دوی باید لاره پیدا کی چی انجونو تا تعلیم فرصت برابر شی او د دوی وخت ضایع نشی زکه چی یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا یو جبران نکیدون کې ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلې کله دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده نه دا چې یو کال دی او کله چې د تعلیم نه دوی لري دی دوی باندې هغه رواني فشار ده بلکې اجتماعي فشار هم زیاتیږي ځکه چې دوی هغه د اجباری و دونو زیرسن و دونو سر مخامخ کیگی نو پده اساس باید مختلف دولونو بانده کوشش کشی چه انجون تشویق شی چه حد اقل که هیت نوی آنلاین کورسونا آنلاین درسونا مختلف و پلاتفومون اشتا چه افغانان هم چکل با هر که دوی پده پروگرامونو بانده کار که ویچ سرنگا ده انترنت للاری پروگرامونه افغانانو ته میسر کی مثلا تاسو د بی سی هغه پښتو پروگرام د درس وګوري پښتو دا کډری د خو په دواړو ژبو د فکر کوم او زه هیله منځم چې لکه د تاسو راډیو او د سنور پروگرامونه چې حداقل لاسرسي هغه سیمه ته لري آموزشي پروگرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلق ناهیلی نشي.
مننه ډیره آغلی حقپال. تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې د دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل سوی ده او کوچنیانو ته د رادیو له لارې د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوري نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپرېږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سرګو نپنا غلابا زما پسړکی پخندا غلابا دلری لری سلامونا واخلا د توما غانو امبارونا واخلا په امان سه تاسو ته پاتونو هر یو قدم تش پسرو ګلونو مانسے تتو دو باتنو ہر یو قدم تش پسرو گلنو زما تسر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلامنا واخلا کنہر بیتا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زما دستر کو نہ پنا گلابا زما پزڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا د دعا دانو امبارو نا